مشال رادیو په خبری غړی کې موزه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې پر روانو چارو مهم راپور نوریدل شي په سر کې پام وکړئ خبرونو ته او خیبر پختونخوا کې اگست میاشت کې اتات یا کسان بارانونو سیلابونو وژلي لسلو زیات ژوبل دي. پاکستان کې د امپاکس درېم پیخه مخې ته راغلی ده او د اوکران ولسمشر وایي د روسیې مقابلې لپاره هیواد د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وای په یاد صوبه کې په اگست میاشت کې د بارانونو سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای د اگست په 1 ویل چې په مړو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغیزمنو سیمو کې لا هم موجود دي.
ریسکیو 112 ٹو دے ٹائم کے ہائی الرٹ تھے ہر آغازی کے چچر تو ہم در ریسکیو ضرورت ہو نو آغو با التزان رسی
کمراٹ کے سیاح چدے نو آغا گیر شوی ہو پرون دا آغو دا پارا باقیدہ و ہوتلی آغے کے دا ٹول محفوظ طریقے سرا التا پاتی شوی ہو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د ځاني تاوان تر څنګ خلکو ته په لوی پیمانه مالی زیانونه هم رسیدلي. دوی وایي د خلکو ولړ فصلونه کورونه او کروندې بارانونو سیلابونو لاهو کړي دي. د پی ډی ایم ای په وینا په اگست میاشت کې د سیلابونو بارانونو له وجې لسلو زیات څاروي هم مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په غیواد کې اوسیدونکو پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین د سرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړي چرته چې په بګیاړی سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګولی دی. دوی د تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ هم تړلې ده. منظور پښتین مظاهره چیانو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د کوکی خیل راجګل کډوال له تیرو خوښ سوار لاسو کلنو رایسی بی کور دی. لکڑاو سر مخامخ دین حکومت لپ کار دی چی دوی تا اجازه ورکری چی خپلو سیمو تستان شی. بل پلاو پا تیرا که میشتو امنیتی زواکون و انتظامی چرواکو لقومی مشرانو سر پا تیرو سو جرگو کی ویلی چی حل تا وز هم پا زنو زینو که امنیتی ستون زیدی دا دوی پا خبره چی کل طول سیما لوسلوالو پاک کرل شی نو بیا کدوال ستانی دل شی. چارواکی وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایروس دریم پیخه د پیښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنیو ته وویل چې روغتیایي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر په نخ کړل چې د امپاکس وایروس علامتونه پکې سرګندول. نوموړي زیاته کړه چې د ورګزو په یو سیدونکو کې د امپاکس وایروس تصدیق شوی دی او د یو بل مشکوک ناروغ درملنه روانه ده. د ډاکټر روغانی په وینا د خیبر پښتونخوا کې د یاد وایروس درېمه پیښه ده. په ورته وخت کې د سنسوبي د روغتیا څانګې هم د کراچۍ په هوایي ډګر کې د امپاکس یو مشکوکه پیښه راپور کړې ده. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو افریقایي هیوادونو کې د وایروس د خورېدو نه وروسته د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ چې ورپسې د کلیډ 1B په نامه د وایروس نوې ډول وپیژندل شو. د روغتیا وزارت مخه چې په پاکستان کې د امپاکس لومړی پیښه د کلیډ 2 ډوله وه. تېره اونۍ هم په پاکستان کې د امپاکس وایروس د پیښور په هوایي ډګر په یو ناروغ کې موندل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د حواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوال ورځ په مناسبت په لغه لاریون کې د ورکو بلوسانو سیندیانو د کورنۍ غړو خپلوانو د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په جبري توګه لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او کسوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالتونو تاتی وړاندې کړل شي. پر دغه مهال د بلوس یک جیتی کمیټې غړي سیمیدین بلوس مشال لډیو ته ویل چې ریاست ورسره ناسم چلن کوي. د لادرکه بلوسانو خپلوان تور پوری کوي چې د جبري لادرکۍ په پیښو کې د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري خو په اوستل د تورونو رد کړي. حکومت وایي چې د لادرکه کسانو د مسلو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د پنجاب حکومت ویلي چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان دوسیه پوځي عدالت ته د لیګلو هیڅ وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. د پنجاب د قانون وزیر ملک صہیب احمد پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د مقدمو پوځي عدالتونو ته د لیګلو په اړه تر اوسه کومه سمري صوبایي کابینې یا د قانون وزارت ته نه درغلي. د په داسې حال کې دا چې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ د اګست په 9 په یو بیان کې وویل چې د مئی همې د پیښې مقدمه پنجاب حکومت پر مخ وړي نو کړتیاوي د پنجاب حکومت به پریکړه وکړي چې د عمران خان قضیه پوځي عدالت ته ولیکي. همداراز د وفاقي حکومت د قانوني چارو سلاحکار بیرستر عقیل ملک د اګست په 24 وویل چې کېدای شي د عمران خان مقدمه پوځي عدالت ته ولیږل شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلی دی چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خارکیف کې پر ودانۍ او د لوبو په میدان د روسي هوایي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دغې وروسته د اوکراین ولسمشر په ټلګرام په یو پیغام کې ویل چې دا برید د روسیې لخوا د رهبري شویو میزایلو په وسیله شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې کچیرې د اوکراین ځواکونو د روسیې د پوځي الوتکو ویجاړولو وړتیا لرلی نو داسې بریدونه به نه وای شوي. ولسمشر زیلنسکي وویل چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اوکراین متحدین دی هغه هیواد ته د هوایی دفاعي نظام د ورکول په برخه کې کړي موافقه عملي کړي. خبر نو پای د مشال رادیو د تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. و باوري چې په خیبر پختونخوا کې روانه میاشت اته یا کسان سیلابونو برانونو وشلي لسلو زیات شوبل دي. د پی ټی ایم مشر وایي که د مشرانو په خوي نو د 11 اکتوبر جلسه به په خیبر کې وکړي.
د پښتون کام یو تاریخي ورځ به هم د خیبر په خاوره بوج خوبوي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ورې چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي.
د چمن خلک وایي حکومت د سپین بولدک سره تګ را تګ لپاره د اسنادو شرط ختم کړي. په کورما کې د ځمکو په سر د لانجو په اړه مشران سوي. خبری گڑے کھیر اثر ہو سے دا مشال لړیو دا وریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په روانه اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. اته اتیا کسان لږ تر لږه پکې مړه شوي دي او لسلو زیات پکې ژوبل دي. همدارنګه په لویه پیمانه د خلکو څاروي هم بارانونو او سیلابونو لاهو کړي دي. او د ژغورنې ادارې د ویان وینا ده چې د هغوی زیاترو سیمو کې ټیمونه اوس هم موجود دي او کومو خلکو ته چې د مرستو ضرورت وي دوی ورته رسوي. په دې موضوع شبیر جان رپورټ راستولی.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تازه رپورت ښایي چې د جولای نه تر 31 اگست پورې صوبه کې شوی بارانونو او سیلابونو اته اتیا کسان مړ کړي چې پکې 3 ماشومان 9 زنانه او 26 نارینه شامل دي. دغه ډول 3 سیوا جوبل شوي هم دي چې پکې 8 ماشومان 9 زنانه او 1 نارینه شامل دي. دا چې اغزبنو سمو کې امدادي کاروانې پسړول دي. د صوبې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته چې زیاتره اغیزمنو سیمو کې د دوی ټیمونه اوس هم چمتو ولاړ دي. میډیکل کیمپونه لګولې دي او د لارو خلاصولو او د ګیر کسانو او سیلانیانو راخکولو عمل هم روان دي.
اوسه پورې د خیبر پختونخوا په مختلف علاقو کې د مونسون د لاسه اته اتیا خلک چې دي نو دا وفات شوي دي. تقریبا 130 پورې زخمیان دي. کومراټ کې سیاح چې دي نو هغه ګیر شوي وو. پرون د هغه د پاره باقاعده په هوټل هغه کې دا ټول محفوظ طریقې سره التا پاتې شوی او هغه مونږ روخ کل نن چې د مونږ هغه ټول کسان په مختلف قافلو په شکل کې بری کوټ ترور رسول په اوس دا مختلف گاډو کې چې کوم د دوی منزل دی هغه اړخ ته به ان شاء الله دوی لګو
ریسکیو 112 ټو دې ټایم کې های الرت ته هر اغازی کې چې چرته هم د ریسکیو ضرورت او هغه به التزام رسی
صبح کې د ځای ځانونو سربېره مالی ځانونه هم ډیر شوی دی چې په کې ولاړ فصلونه پټي د ځمکو وړلو نه علاوه پلسګونو پلونه درابطو سړکونه سکولونه جماعتونه د وبخور نهرونه سندونه غاړو ته حفاظتي دیوالونه یا پټه او نور ځانونه شامل دي دغه سرکاري شمیرې ښایي شوخه یانم سل مالونه یا سروې هم په دغه کې مړ شوی دي 2 شپېتو کورنه په مکمل توګه او شوخه 225 توګه ځانمن شوی دي د پی ډی ایم رپورټ تر مخه د اگست په 1 بر دیر میدان سیمه کې تیزو بارانو لامل ته کور چتر پرېتو پیغو کې د کور ټول 12 کسان مړ شوی وو چې په کې اتمه جمعان یو نرینه او درې زنانه شامل دي د پامړل چې د موسمیات محکمه د 28 اگست نه تر 30 اگست پورې د تیزو بارانونو سیلابونو اټکل کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان رپورٹ مو اوریدو اوس هم یو بل رپورٹ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای کچیر د خیبر قبایلی ضلع مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 بعد پښتنو قومي جرګه عمل تکړي پښتین پرون د جمرود بګیاړې تورغلې ولته د تیرا راجګل کډوالو لخوا لګول شوی احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه نوموړي د کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنولو غوښتنه هم وکړه فرحت شینواری رپورٹ لري
په جمرود بګیاړی کې د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوی غونډه به همدلته ترسره کړي
د خیبر سیاسي خلکو ته علماء ته او سماجی خلکو ته دغه یو خبر ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا مو مشوره کوي که خیبر دې ته تیار وي نو د 1 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وکړو بوج خوبوي خو د خیبر مېلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولري چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي زبیا نور په 1 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم هغه بیا ستاسو کار شو زه پښتانه راټولوم د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کښېني بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ
منظور احمد پښتین په دې موخه په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه خوده چې دا غونډه به چرته کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره کوي منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار د وس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي
شپارس کال کېږي چې یو انسان خپل کور ته نه پرېږدي خلوند به یو انسان هلته تیروي چې دا خپل کور لري خپل پټای لري د خپل کلیوالو سره هلته سهار او بیګا په خوابت کې شراکت لري
د تیرا راجګال درینه په 2013 کې خواوشه 40,000 کورنۍ ربی کور شوی او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا دیر شوی او دوی وای په کار دا وس خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحاله کارونه تر سره شي په خیبر کې مېشت امنیتي ځواکونه وای چې کله هلته پر راجګال دره کې ټول سیمه لوسلوالو پاکی کړي نو بیا به د کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپل کلیو ته لاړ شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د بلوچستان په چمن ښار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي سیاسي ګوندونو تاجرانو د اگست په 1 په چمن کې یو لاریون وکړ چې وروسته د یوې جلسې بڼه غوره کړه جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورت او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاری زیاته کړې ده ایوب ترین رپورټ راکوي
د سیاسي جماعتو او تجارتو د اتحادیې تر سوري لاندې د اګست په 13 نیټه د افغانستان پولیسو چیرمن د ابلستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ترنس سړک څخه راوتلی وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل شو. جلسے تا دا وینا کول پر وقت دا اولسی تحریک مشر صادق چکزی ویل چی دا پاسپورٹ او ویزے دا حکومتی شرط لاملا پا چمن کی نامنی او بے روزگاری زیادہ سوے دا
دا قوم روزگار چو غاری کتا روزگار دا دی خلقی نئی دا پستا دا پارا دا دی وطن دا پارا با دشکردی ختم چی دا چی کمپنی پر سبا مش پتے بادر باندی دیواز دا بادر دا پستانا ندی کواندارا سما پشتنا وکر مال چا حالات نگی
پښتونخوا ملی عوامی ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپینبو لږ ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط نوی ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښینی. وروسته جلسه ته په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړي چې د پاسپورت او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د واري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناس مختلف خلق د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ د دا شان سفال اثر کوو په اخلاص باندې به کوو او موږ به ټوله قوم یو هټ ثابتیږو. هغه په پښتو کې وای وای هټ په هټ ماتیږي. حکومت دا یو مضبوط هټ دی، حکومت پالیسی لري، حکومت وسایل لري. د دې لپاره زموږ تیر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخت پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کیږي، نه غوږ ورته نیسي، چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی یو آواز یو اډ نه شوی.
د چمن د دې وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړي پوری دا حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي. خود چمن ډیپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لوري د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیونیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پر یاده پوله د پاسپورت او ویزې شرط مهم ګرځولی وو. د دې پریکړې په ضد د چمن د لغړې احتیاط تر سوري لاندې تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی وو، کوم چې د روان کال د جولای په 2 نیټه د 9 میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی وو، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت قاسي اډوکیټ د پرلت و برخوالو ته تسلي ورکړې وه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارتو تګ راتګ پیل شي، خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی شوی چې له امله د چمن د لغړې احتیاط او وړو تجارتو له لوري د اګست د 13 نیټې څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده سرحدي پوله دي د پاسپورت او ویزې شرط سمدلاسه ختم سي او د پخوا په ډول دي د چمن او سپین بولدکو خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
په کورما کې د زمکو د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې کله یوې خوا خلکو ته ځاني تاوانونه رسېدلي، نو بل خوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د زمکو په سر روانه لانجه په فرقه ییز تشدد واوړېده، چې په نتیجه کې خوا او شا 50 کسان ووژل شول او نور ګڼ شمېر ژوبل شول. پوښتنه دا ده چې په کورما کې د امنیتي او قبایلي لوزنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کېږي، او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواري کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل به د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پولیس ته نږدې کورما د قدرتي خایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یو مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدمنې، فرقیز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغیزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیا او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته، او دغلته بنیادی ستونزه د زمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي ذاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
څنګه اپر کوم او لوور کوم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټر کوم سره تر انګلیز مینه او هو سپورې دا یو بیکورډ ایریا دی، پغنی ار مشام سلا جوړی گیم ووند سی غوس گړای دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چن کی ټولو مسالا اس دے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پمبو باندې جنگ مسالا ډیر زات اس مکه دے کنا یو په غوس گړی لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکه دے کمیشن کور غیر تصری بس دے کمیشن خالو سره سلا نه کوي، بس پر مرزه سره کمیشن جوړ کیو بیا لوټ شي ختم شي.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی، نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نور هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر ادا دے تو باغ شاہی ولی کولی کی تینی جگڑا دے مذاب دے تینی جگڑا دے مک دے مک جگڑا مذاب کی بدلے کو دی مذاب جگڑا دے مک تا بغیر ہوگی تو کلا دے گا جیت پیرا گی دے با مطلب دے آگا کی اتنا دی تکلے مذاب دے آگاڑی اتنا دے مک دے آگاڑی نور دے مک مطلب مطلب دے گا تکا غزات مال تا جرگاس تا روایات تا تینی دی تینی دی تینی دی پا غب و مصفان کی و خبر بود.
په کورما کې روانه بیقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډیر د خزو او ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی او ډیر خلک د سیمې څخه کډه کولو ته مجبور کړی دی. په کورما کې د خزو د حقونو یو فعال نایله الطاب توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او خزه د دارو درمر لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هوار کړي.
ٹائم ٹو ٹائم داسې کانفلکٹ او وائلنس پکې راځي، نو چې کوم ایگزسٹنگ سکولز دی هغه بند وي یا ایگزسٹنگ بزنسز دی وړه وړه سمال انٹرپرائزز هغه خو بالکل ختم شول. ډېر داسې وړه بچي وو چې هغه ډیسیبل شول، ځکه چې ډېر هیوی ویپنز پکې استعمالېږي بیا، او ډېر زیاتې ښځې چې کمی دي هغه بیوه شولې. چې بیوه شولې نو ویډوز هغه خپل بچي څنګه سترګې په دې معاشرې کې ایمرجنسیز وي. مونږ دا لیدلې دي چې داسې حالاتو کې ډېرې داسې پریگننٹ چې کمی ښځې دي هغوی هاسپیټل ته اکسس هم نه وي په داسې حالاتو کې.
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنز یو لوزنامه شوې وه چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوې وه، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانونی اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي.
هغه کسان هغه د کورمې اصلي بشندگان دي، هغوی کاغذات مال کې انټری شوي دي، هغه پراپر انتقالات شته دي، او هغه کسان چې هغه کورمې اصلي قدیمي بشندگان نه وو هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی هغه کې هغه سره ځکه نشته دی هغه د کورمې اصلي بشیندګان وو څو پورې د لینډ کمیشن خبره دی په کور دا دی چې د کی پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن ته دی غته مو دا خبره کړې دی چې په کور دا دی چې د کی الیسونا ته خپل حقوق ویر کی او اهلی تشریع ته خپل حقوق ویر کی انداسې ته دی په دو کی منګالو ته خپل حقوق ویر کی په توري ته خپل ویر کی
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا محل د جرګې لخوا د اوربن د اصولو عملی کولو لپاره د کورمې یو کلی ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولی خو د سیمې څخه د قامی اسمبلی استازی انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي
دا ډیلیګیشن و یو ځای مو سی ایم سیب سره ملو شو نو سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو علي سنت نه با کسان اخلو علي تشینه با اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینډ کمیشن به استو لینډ کمیشن کوم ریپورت راوړي نو بیا به ان شاء الله دا جرګې په ترو مو امپلیمنت کوو نو پرون شپه ما سی ایم سیب سره ملاقات وشو مو ته نیکست ویک کې ټایم رکړې دي ان شاء الله نیکست ویک کې به مو دې باندې عمل کوو
امید لرو چې جګړې نه وروسته اوربند شوی او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو ترمنځ سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي د یادونې وړ ده چې په بالشخیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیاری لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالفه ګوند جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره پرون او قتل تر غوډان دی د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداری ور سره قتل او همدارنګ تحریک انصاف ګوند یو پلاوی هم قتل مولانا فضل الرحمن ولی دومره د توجه مرکز ګرځیدل او د ملاقاتونه ولی په ډیره د اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال راشد خټک رپورت راکوي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره درشم اگست په اسلام آباد کې د خغه په کور کې ولیدل د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن د ملک په سیاسي حالاتو خبرې وکړې په بیان کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم په ورتلو مولانا فضل الرحمن د خغه تود هرکلی وکړو د دوی دواړو د ملاقات نه پس جمعیت علما اسلام هم په خبر پاڼه کې وویل چې دواړو سیاسي مشرانو په روانو چارو خبرې وکړې تر دې وړاندې صدر آصف علي زرداری هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او د خغه سره لیدلی وو په دې سربېره د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم سور جوړاندې مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او د حکومت خلاف په شریکه د کار کول وړاندیز ورته کړی وو ډیر تزیانګران په دې باور دي چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د هغه لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري او په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزیانګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په پارلیمان کې دومره څوکۍ نه لري چې د حکومت سره په آئینی ترمیم کې مرسته وکړي البته څو ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د تحریک چلولو اعلان کړی وو اوس حکومت هڅه کوي چې هغه راضي کړي او د تحریک چلولو
سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سیاست
لمڑے خبر خدا رچ مولانا فضل الرحمان یو تجربہ کار سیاست مدار دے خغا پدی پوہی کی چپا سیاست کے زان سنگ مہم ثابت کری خغا دا یو مذہبی گوند مشر دے او یو طاقت لری کپا پارلیمان کے سوکائی کم ہمی خو سیاسی حیثیت اشتا منگ پا ماضی کے ہم لدلی دے چی مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی دوارا گندونا دا خاغنا اڑان دے ورستو کی گی او پا حکومت کے برخا ہم ورکوی دویما خبر دارا چی دا سے آوازی دے چی پراتلون کو سو اونیو کے سلو یا پیخا کے دن کے دا خوزما پا خیال دا چاہتا ہم پتا نشتا چی سکی دن کی دی
لیکن وہ کیا ہونے والا یہ کسی کو بھی حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ معلوم ہے
د وزیر اعظم شهباز شریف سره ډیپټي وزیر اعظم اسحاق ډار د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی وو د ملاقات نه پس د اطلاعاتو وزیر ژورنالیستانو ته وویل چې وزیر اعظم د مولانا فضل الرحمن سره عمومي خبرې وکړې او د حکومت خلاف نرم موقف ساتلو یا تحریک نه چلولو خبره یې ونه کړه د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د آئینی ترمیم مسله هم نه ده او د تحریک چلولو خبره هم نه ده بیا ولې د حکومت او اپوزیشن غړي د مولانا فضل الرحمن د کور ته وفونه کوي اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلون کی وی سی بابا اویل
پارلیمانی نظام میں نمبر گیم کی اہمیت تو ہوتی ہے یہ نمبر گیم بدلتی بھی رہتی ہے
پارلیمانی نظام کے دسوکیو اہمیت خوبی خود دسوکیو شمیر بدلی گی ہم خوخیاران سیاست مداران پا پارلیمان کے دسوکیو لرلو پسر دچا اہمیت اندازہ نہ لگوی بلکہ اثر تے گوری پا بلوچستان او خیبر پختونخوا کے مولانا فضل رحمان پارلیمانی طاقت ہم لری پا سندھ او پنجاب کے دا پارلیمان سوکی نہ لری او پاندرون سندھ کے دا خاو گوند پیپل پارٹی نہ ہم زیاد منظم دے داغشان پا پنجاب کے دا مدرسو لوی نیٹ ورک لری حکومت او اپوزیشن دوارا غواڑی چ مولانا فضل رحمان دا زان سرا وساتی سیاسی ماحول چکل ہم تو چینو ٹول خلق تا مولانا دا کور طواف شروع کری
ہوتا ہے تو مولانا کے گھر کا طواف سب ہی شروع کر دیتے ہیں۔
تحریک انصاف دا حکومت خلاف په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د یوې جلسه کولو اعلان کړی دی او د هغه لپاره د مولانا فضل الرحمن مرسته غواړي، خو مولانا فضل الرحمن د خپل جلا تحریک پیل کولو لپاره تر اوسه د نیټې اعلان نه دی کړی۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو، د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو، د خبر نو لنډیز واوري۔ په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای په یاد صوبه کې په جولای او اگست میاشتو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 83 کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي۔ پی ڈی ایم ای نن ویل چې په مړو ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي۔ د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ټویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي او د خلکو سره مرسته کوي۔ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي۔ منظور پښتین دا څرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې، چېرته چې په بېګاړۍ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی۔ دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګولی دی۔ دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ تړلې ده۔ چارواکی وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایرس دریمه پیخه د پیښور په هوایی ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی۔ د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډایرکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنوي ته وویل چې روغتیایي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر وڅارل چې د امپاکس وایرس علامتونه پکې څرګند ول۔ نوموړي زیاته کړه چې د ورغزو په یو اوسیدونکي کې د امپاکس وایرس تصدیق شوی دی۔ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د یو لاریون لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د هواري لپاره قانون سازي وکړي۔ پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه لاریون کې د ورکو بلوڅانو، سیندیانو، د کورنیو غړو، خپلوانو، د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ۔ په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2001 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه ورته له 10,000 زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي چې سباندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړې۔ اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري۔ د خبرنو لنډیز مواورید اوریدونکو را سرپات شي، ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو۔ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړې درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی دی۔ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي ویلي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښودل۔ د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلي واک ته ورسید۔ د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 13 بشپړ شو۔ نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې۔
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي۔ د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د 13 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي۔ په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري۔ مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9 به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپل کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اگست په 14 پیل او د اگست په 10 بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
توری نیول شوی شکنجه شوی ما او د سړي ځوانان وګړي شکنجه شوی دلته ډېر مشکلات سره دلته ژوند تیروي. کار نشته واغنشته مونږ ته خپل حق غونې شو وختل د خپل حق دفاع نشو کولای. ژوند ډېر سخت دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان میرمنو ته د یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
با افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند با خصوص بالای خانم‌ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل. په ځنګړې توګه د میرمنو په ځوان کې میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
افغانستان په اړه مو رپورت اوریده. بیرته ځایي رپورټونو ته ستنېږو. په کراچۍ کې پرون د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقونو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې د لادرک کسانو راخوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په 20مه پیړۍ کې د خلکو لادرک کول د منلو وړ نه دي. د دوی په خبره باید په جبري توګه لادرک کسان راخوشي کړي یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقونو سازمانونه او بلوس ملت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ډول تورونه ردوي. البته په بیا بیا ژمنه کړي چې دا مسله به هوار کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اگست په 13 جبري ډول د بيدرک شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لاروین تابعیا کړي وو. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقوقو فعالانو، دوی د خار د کلیفټن 3 تلوار سیمینا تر پریس کلب پورې لاروین کړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې ناري وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بيدرکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقوقو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان جو ہے
دی وای د پاکستان حکومت ته په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه د قانون سازي وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنوینشن لارښوینې عملي کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دې قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک شوی دي د هغوی قضیه دي ووریدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک کړل شوی دي د هغوی خپلوانو ته د احتجاج حق ورکړي شي.
علاج کا یہ حق دیا جائے.
پا کراچی کی پیاد لاریون کی دا رکو بلوسان خپلوانو هم گډون وکړو. دا لاریون په محال د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ریاست ورسره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړي په وینا چې خلک یې په زور لادرکا کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی موندل کیږي.
اور اس احتجاجی ریلی میں بھی ہمارا مطالبہ صرف واضح ہے.
او په دې احتجاجی لاریون کې هم زمونږ غوښتنه واضح ده او هغه دا چې زمونږ خلک د هیواد د آئین او قانون لمخې مجرم ګڼل کیږي نو هغوی دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلند دی چې لومړی په زور خلک ورک کړي او بیا ماورای عدالت د هغوی مړي غورځول او بیا کلا هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جستونه یوازې د بلوچستان نه ملاوېدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه په راول پینډی کې خبری غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډا کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په محال د بشري حقونو فعال اکرام الله سمرو بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دي وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد دي قانوني کاروایی وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دی قانون دی باید هغه دی عملی کړی شي. کچيري یو وګړي و تختولې شي او د ریاست خلق په هغه کې ککړ وي په یوشتمه صدۍ کې لدې سخلوي جرم بل نشتا. منګ په نننۍ ورځ وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلق لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشې کړی شي او د دوی په تختولو کې خیل کسان دی د قانون منګولو ته واستول شي او سزاګانې دی ورته ورکړي شي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي دي او په دې کې څه باندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړې شوي دي او په نورو کار روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ زیاتېدو سره پر تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د ناامنۍ پیښې پر داسې مال زیاتې شوي چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
ونم ترادر اول پکلی کې سکوریا پکلی کې بدن نیوا زبانی تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جانی خل اوسیدونکو تل هادي چې وای هلته پکلی کې د نامنۍ ذاتی دوه لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سيتي کې بنو سيتي کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتي حالات پر داسې وخت خراب شوه دي چې هلته نوې تعلیمی کال پیل شوه. د ګرمۍ رخصتې ورسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونې پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ کوارډینېټر ګران وزیر مشال ریډیو توای حالات د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لګ وسرسي نو خارونو ته د خپل بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارونو سکولونو کې به داخلوي. په قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چټیانې کوي، هغه یاریږي، هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي، بمی چاودنې په سړکونو باندې کېږي. نو نامنۍ علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده، مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ پورې خرابول طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي، او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي، او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري سکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولی وو. د یادې سیمې خلکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستی وو. دای هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه بیا ورغبل شو، خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال ریډیو توای دا مهال د قبایلی او جنوبی ضلعو امنیتی صورتحال داسې دی چې لوجه تعلیمی پرمختګ د سکولونو فعالیدل او هلته په سکولونو کې د سہولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دی، په خپل ځمکې کې جوړ کړی دی، نو په دې په سیرا خسته دا ده په بمونه الوزي دهشتگردانه کاروائی پکی کی گئی. یہ دریافت خدا کا تعلیمی اداروں کے بالکل کنٹریبیوشن نستا، بالکل توجہ نستا.
په کورم کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنۍ زیاتې دوله وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوی دی. د جنوبی وزیرستان خبریاله رضیا مسید وای دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنۍ او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته، هلته چې کوم سکولونه دي آنلاین فنکشنل دي، ډېر په حاله دي، د جنکۍ لپاره استادان نشته. اوس کال تمه داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې به تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي آ به غیر فعاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو. پرون په سوات منګوره کې د خوراکونو د کمی او غذایت په اړه د پوهاوی او رسنۍ غونډه وشوه. په غونډه کې وویل شول چې د آبادۍ زیاتېدو سره سم د غلې پیداوار هم زیاتول پکار دی، او د دې لپاره زمیندارو ته نوې ټکنالوژي استعمالول پکار دی. د غونډې په اړه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ کوي.
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ادارې لاسونه تر سوري لاندې د معیاري خوراک کمی او دغه خوراک زیاتولو ته ورپیخو چیلنجونو په اړه یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د زراعت محکمې د تحقیقاتي مرکز خوراک محکمو او بیلابیلو څانګو پوهانو برخه واغسته. د یادې ټولنې لخوا وویل شول چې دوی په سوات او شانګله کې د خوراک کمی او په خوراک کې د غذاییت کمی په اړه سروي کړي، او له هغې وجې سیمه کې په خصوصي توګه ضلع شانګله کې د 15 کال نه کم ماشومان او بیا ښځو کې ګڼ شمېر مرضونو او د وینې کمی دی. دی ادارے سجاد احمد چی پروجیکٹ منیجر دے وای
پا پاکستان کی اوورال او خاص کر کے پی او بے شکوم علاقے کی منکار کو شنگلا دا ناغی کے انتہائی غربت دے او دا فوڈ ڈیر کمے دے او دے سرا سرا دا نیوٹریشن چی دے ہغم ڈیر زیاد کمے دے اغا خاص کر چی دے پا بچو کے او بے کم چی دے زمنگا ریپروڈکٹیو ایج خزی چی کم دے ناغو کے ڈیر زیاد کمے دے دے پر مختلف حل زلی کی گی پدی کے دا یو شامل لا زمنگا ڈیر پروگرام دا دے چیرا منگا فوڈ فورٹیفیکیشن منی ہم کارو کو زمنگا نیوٹریشن اویئرنس پروگرام ہم پر پروجیکٹ کی روان دے
سیمینار کے شریک دے ضلع سوات زراعت و تحقیقاتی مرکز مشر ڈاکٹر زہبی اللہ وائی چی دا آبادی زیادے دو سر سیمہ کے دا غلے پیداوار کم شوے اس دا آبادی زیادت والی پر نسبت پیداوار زیادتول پکار دے
نمنگ دا دنیا نا دیر شاتے پا پیداوار زیادتولو کے دے خوراکونو اور دے زیادتولو دا پارا یو واحد حل زمنگ سر ریسرچ دے چمنگ دا سی قسمون جوڑ کو دا زمیدارو دا پارا دا غنمو او دا غلجات دا اجناسو چی آغی پیداوار زیادت وی زکر زمنگ سر زمک کمی گی ورس پا ورس او آبادی زیادتی گی نمنگ بدا سی قسمون جوڑو چی آغا دا مرزونو خلاف مدافعت لری او دا آغی پیداوار زیادتی که غنم دی که شول دی زمنگ سر آوری جی یا که زمنگ سر جوار دی چی پیداوار زیادت وی نزمنگ خوراک کم کمی چی دیا با پورا شی جی
سمینار کے شریک یو بل دا زراعت و ماہر ڈاکٹر صدام حسین چی دا تخمونو او خاور ماہر دے وای چی دا تحقیق پا ذریعہ دا خوراک کمی او بیا دا غذائیت نا ڈک خوراک پیدا کول لپارا زمینداران تا پکار دی چی منلی شوی تخمونا او کری چی ورتا دوی ریجسٹر تخمونا هم وای
زمون زمیندار ل پکار دی چی کم نوی دا تخمونا دی دا گلزار 2019 پیر سباق 2019 او دین علاوہ چی نور دی اناج دی اور پسی چی کم دی دا اس پنگ دا بایوپریکیشن علاوہ چی کم دا غشوی دن دی لپکار ترنا رہبر پکار دی یلڈ بم دی خرازی او دا دی چی کم دا صحت حوالے سارا چی کم ضرورت تی لگا زنگ ڈیپیشن سی زمون پا دی علاقو کی دیرہ زیادہ دا یلڈ یلڈ دا دی بر صحت ماغی سار لگا دا غی کی با بہتر رازی او دین علاوہ مونگ داری چی پا ملکن کی خر دیرے کپنے دی تقریباً سا ٹوٹل بار رجسٹر چی بھی دی پا آغی کے سا امپورٹرز دی او سا لوکل دی لوکل مونگ دلتا پروموٹ کو چی دا بار ندی تخمنا روڑی او دلتا دی خپل پا دی خپل ایریا کی تیار کی نو داوی چی دا آغی خرچم کم وی
دا پوہنی پا سیمینار کی دا زلہ شانگلی زراعت و محکمی چاروا کو ہم برخوا وغستا پا دا محل ویلے شول چی دا سیمی زمیداران تا با پا بیالابل سومو کی غیر سرکاری ادارہ او دا زراعت و محکمہ دا خط تخم دا غذائیت ندک غلے او پا نوی طریقہ دا کروندے روزانا ورکوی چی پا کی دا ہائیبریڈ تخمونو کروندہ ہم شامل دا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
پا پاکستان کې یو سلویخ فیصد نه زیات مېرمنې د وینو د کمخ سره مخامخ دي. دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو راپور کې کړې ده. نیوټریشن انټرنیشنل یو کاناډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو ډیر شکل نو راهیسې د صحي خوړو خوارځواکۍ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود او دې سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي. نور تفصیل د خالد نیاز نه.
د غشمیرې د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي. غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار خزو او 45 نه یو کم 50 کالو عمر والا خزو کې د وینې د کمی 900 او 800 نه سیوا نوي کیسونه رامخته کیږي. د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجسٹ ڈاکٹر لیلا شنواری وائی د وینی د کمی مختلف وجوہات کی ریشی لکه د مناسب خوراک نشتوالی د خزو میاشتنی بیماری کی زیاتوی نتلل او خیټه کی د چنجو موجودگی وغیرہ قومی خزی چی د وینی کمی سره مخ وی هغوی ته سکول پکار دی په اړه ڈاکٹر لیلا شنواری وائی
خوراک کی سبزیانو سرا سرا غوخم هم استعمالی او فروٹس کے سیب کھجور پالک لوبیا کلیجی انار دیشی زونو کی آئرن رچ ڈائٹ کی انیمیا چ دینو آغا سمے دیشی پریگننسی کی داغی خوراک ڈیر زیاد خیال پکار دے او دین علاوہ کبھی نہ ڈیر زیادہ کم ابھی نو یا دا آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چی اغی معشوم تا سب مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تا سب مسئلہ جوڑا نشی.
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی دا سڑو پا نسبت خزی زیاد دا وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجه دا ده چې خزي ماشومان پیدا کوي. ډاکټر محمد شهزاد زیاته کړې ده ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي.
ماشوم جوړولو کې چې څومره حکومت کېږي نه خو نه دی مور په وینه پتر باندې کېږي. بل دا هم حقیقت دی چې زموږ علاقو ته موږ وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډیر زیات دي په خوراک کې. خوراکونه داسې نه دي نو بیلنس ډایټس دي نو خامخا چې کله آیرن ډیفیشنټ ډایټس خوري داسې خوراکونه چې آئرن کمی ہوئی اگر ہم انیمیا کاس کئی خود ہوتا ویسے ہم خوراک په سوسایټي کې لګ ملاوي کې بیا په هغه چې کم ملای غي هم نیوټریشن ویلیو دومره نوي
په آبادی او د مور او بچی صحت باندې کارکونکو ادارې پاپولیشن کونسل کال 2022 راپورټ تر مخه پاکستان کې 15% خزي د خوراک د کمی ښکار دي ولی صرف 10% خزي د خپل صحت په اړه په خپل فیصله کولی شي د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ٹریننگ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کومی خزی زیاد ستڑی والے محسوسی او رنگی زیڑ شی نو ممکن دا چی دا دوینی دا کمی خکاروی دا وای دا سی خزولا پا فوری توگا ٹیسٹونا کول پکار دی چی معلوم شی آیا دوی دا وینی دا کمی سرخو مخ ندی دا وای امیدواری خزی که دا وینی دا کمی سر مخ شی نو دوی دا پارا دا خطرناک ثابتی دی شی
دا ایچ پی دا کم نکم مقدار بارا دی چی بارا نکم وی نو مونگا وایو شی دا کس دا وینی دا کمی شکار دی ڈیری وجہ کے دے سی کدہ زنانو خبر اکو زنانو کے ٹول نا گٹ وجہ د فولادو کمے دے ہاگ زنانا کم چی حمل لری اگئی د پارا دا خبر ڈیرا زیادہ ضروری چی اگئی خپل ٹیسٹوں کئی او خپل حمل دوران خپل وجود کے دا آئرن لیول د فولادو لیول برقرار لری کم سر چی د زنانو صحت او د معشوم نشونما تڑلی شوی دا
دا نیوٹریشن انٹرنیشنل راپورٹ کی ویلی شوی دی خزو کی د وینی د کمی حوالے سرا پاکستان جنوبی ایشیا کی سلورم نمبر ولی ٹولی نڑے کی دو سوا یو ملکونو کی پوپنزہ دیرشم نمبر دے د صحت پوہان وائی د وینی کمی مسئلے باندھے قابو مندل د پارا خزتا پوہا ورکول سرا دویتا ویڑیا د آئرن دویانی او ڈرپنا ورکول ہم د وقت ضرورت تے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
اوسم د دیخ پرونی رسته رپورت د پشین د برشور سیمه په وکلی کې د ماشوم منجونو یو داسې سرکاري سکول مشته چې خپل ودانې نه لري او لتیرو سالیر شته کلنو رئیسی یو خون کې په یو شخصي خونه کې از د کونکو ته درس ورکوي د پوټی سازي کلی دغه خونځي ته ل درو کلیو ماشوم منجونې ل لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کولو لپاره ورزي چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوي نه لري د پوهنې ځای چارواکي وایي چې ودانې نه لرونکو خونځي ته د خیمو ورکول پیل کړی دي په دې رنو تفصیل احمد شاه زمیرا کوي چې د خون کې او انجونو په غک پیل کې
مرمن رفیع لتیرو څلیر وشت کلون راهیسی د وی خونی په دغه شوونځي کې ماشوم انجونو ته درس ورکوي د پښین د بر شارې د پوټی سازي کلی په دې حکومتي ابتدایي شوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې انجونې زده کړې کوي
ما سره دا ټیم 15 کلاس دی دا 15 کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشمان چې دی بدغه تنگ کمره کې ورته ناسته یم مسته خو یورنګ نه یورنګ سبق دی توایم لیکن دوی چې یو کلاس زوایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانی ورکم یم دغه باوجود بل کلاس دغه وجزه سبق نسی ویل
د پاکستان بلوچستان صوبا د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2% ده بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د شدو د لوست کچه به یوازې 14% ده د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یو بیلګې د پوټی سازي د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي
درې کلی زخه کشنان دغه اسکول راځي تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمۍ کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سہولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشنی ماشومان مو کورو ته واسطه باتروم د پاره
د دې ښوونځي ماشومان چې لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي
پر لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار داده سمش ته سولیت پیرسي موږ ته سرکار سکول لاو جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبر راوړي انشانا جوړ کی موږ ته دغه دغه موږ ټانګ ټنګایت
په پوټی سازي کلی کې د وی خونی د سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کا کړ خپل مل مستون وړیا ور کړی دی خدا کار به تر څو داسې روان وي نو موړې په جواب کې وای
د 2000 ځخېونه سي تر د 2000 سلور شروع دي د سکول د شخصي زما د میلمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړې ده هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې مو ویزه د حکومت زغوشتي ده نه جنې غواړم سیس کو وسل کال نو رموسی مرد حکومت زدا غشتنه کو چز مشت دی او ش بلډینګ د دنجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چری دیوالی راکی
په برشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولن هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلې او ځانمنې سوي دي. د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وې سبا سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی او کینځي شاو خاص کولونه چې کوم دغه مکمل غس بلډینګ درنه تازه لګیا ما او کینځل سکولو ته ما ټین تور کړی دي او مزید کوم دی انشاء الله زی ور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024م 2025م مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخه 1.30 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې په هغه کې 1.3 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوس په هغه هیواد کې شاوخه 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. په خدا بلوچستان په څه کم 15 میلیون نفوسو کې 1.5 لک ماشومان شوونځوي ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال راپور سره سم د هغه صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 1,221 سکولونه او د نجونو لپاره 5,040 سکولونه سته. په دې شوونځیو کې 1,60,000 ماشومان درس وایي چې 5,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.